برکړي. د دغه ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي په کندهار کې به د نخیا او پشمی فابریکې په فعال کېدو سره به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
پیل اعلی اوس موږ تقریبا 1140 صف نفر لرو د ولایت مقام څخه چې هغه احکام ورکړي دي، موږ چې راجع کړي دي، موږ راجع صف لرو. په دغه نفرو کې داسو 200 نفر ته موږ اوس پیل اعلی پر کار باندې روان دي، کام ورته پیدا کړی دی. او هغه تعلیم والا خلق هغه موږ و ځینو ریاستو ته معرفي کوو، ښاروالۍ ته معرفي کوو، یا دغه اوس پلاله په پلان کې دغه د نساجي په پرکه دغه ته موږ هم ډېرو مین لرو چې اکثره کسان دلته ثبت کو او دلته ځای کو.
دا په داسې حال کې ده چې څو اونۍ وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې او ډېرې کورنۍ د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور چې نړیواله موضوع ده لرو.
د امریکا جمهور غوښتونکي د 2024 کال د پاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او د جمهور غوښتونکو بلې نوماندي نیکی هیلی له منځه باید یو کس وروستي د ورته وټاکي چې په نومبر کې د دیموکراتانو له کاندید او وسني ولسمشر جو بایدن سره سیالي وکړي. پاکسر او ایالتو کې پرون د ټرمپ مخالف او ملاتړ خپل رائے کارولي. د ټرمپ یو پلوی د ټینیسی اوسیدونکو جان مکارتی رويټرز ته وویل:
ما ټرمپ ته په دوه تیرو ټاکنو کې رائے ورکړې. زه فکر کوم چې هغه د نورو کاندیدانو پرتله له خلکو سره یو اړیکه لري، ممکن دا یې په ګټه وي یا یې په زیان، خو هغه روک سپین وینکه دی. اکثر مسایلو کې قاطعیت لري.
د دې چې لوی اسې شنبه یا سوپر ټیوزډي کې د 15 ایالتونو خلکو د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، ځینو نیکی هیلی غوړه کړي. ل دې ډلې چارلز بولتن اسوسییټډ پریس سره خبرو کې وویل:
زه په واقعیت کې د ټرمپ پلوی وم، خو د سړی زه سخت وویرولم. ما لومړی وار ډیر کسان قانع کړي و چې دته رائے ورکړي. خدای له خپل نظریاتو او توندلاری سره د دې لامل سو چې بیا رایا ورنکلس.
ټرمپ وروسته له هغه سه شنبه د جمهور غوښتونکو لخوا په 15 ایالتو کې د لومړنۍ رایګیري د اخیستلو لپاره ودرید چې د امریکا سترې محکمې د کولوراډو ایالت د عالی محکمې هغه حکم لغوه کړ چې د دغه ایالت په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ د نوماندۍ د منع کولو په اړه کړی و. د کولوراډو ایالت محکمې ډونالد ټرمپ د 2023 کال د جنوري په 16 د هغه د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ په یرغل کې په فعال رول لوبولو تورن کړی و، او په همدې خاطر د امریکا د اساسي قانون له مخې هغه نوماندۍ منع کړی و. خو سترې محکمې ویلي ایالتونه یوازې د ایالتونو د چارواکو په اړه پریکړې کولای شي. د فدرال دولت چارواکو په تیره بیا ولسمشري مقام په اړه داسې پریکړې یوازې د کانګرس په لاس کې دي. د جمهور غوښتونکو لخوا ولسمشري ټاکنو ته د وروستي کاندید په توګه ټرمپ 215 ټاکنیزو استازیو یا ډیلیګیټس ته اړتیا لري. ځینو لومړنیو پایلو ښودلې چې ټرمپ په 203 نمرو مخکې دی، حال دا چې سیاله نیکی هیلی 43 ټاکنیزو استازو له خپلې کړي. تمه ده د امریکا ولسمشري ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 تر سره شي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې دونی په پیل کې د بلوچستان کلتوري ورځ، دونی په پای کې د مارچ 8 د شزو نړیواله ورځ. د دې ورځې په مناسبت لیکوالي پاکیزه آرزو یو شمېر مقالې لیکلي، په دې اړه مې د دوی نظر اخیسته. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د بهیروالو په اړه مې د منلې شاعرې پروین ملال نظر پوښتلې.
چې وزر ماتي کوترې په چپی حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي.
په زابل کې لومړی ادبي بهیر فعال شو.
ډېری لیکوالانو، شاعرانو، واجبانو
شیر لرو
لکه واوره په دې لار کې به وبسي یو سړی دی انتظار کې به وبسي.
د یو شمیر نور مطالبو ترڅنګ د یو کتاب پاڼې اړو
د حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان
د مارچ دویمه د بلوچستان کلتوري ورځ د بلوچستان لوی برخه په بلوچستان افغانستان او ایران کې ژوند کوي. جن بلوچستان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې شاوخوا 4 میلیون نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوچستان شمیر پکې په نسبي ډول زیات دی. په دې هیواد کې عربي ژبه وروسته ډیر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوچي خبرې کوي. لته راتو کلونو راهیسې بلوچستان خپل کلتوري ورځ نه هیروي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځ لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم او رواج به خبره پاتې نشي او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچستان قومي کالی اغونځي، بلوچستان خواړه پخوي، بلوچستان سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي د دې د مارچ دوهمه د بلوچستان د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځ د لمانځلو نوم نه، بلکې لدې څخه مخه د بلوچستان راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوانو د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوچستان وایي بلوچستان د غورز د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستيږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندار مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
دا ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان لنه کلونو را پدی خو د مارچ په دوهمه خپل کلتوري ورسلمانځي او په بیلابیلو هیوادو کې مش بلوچستان پدی ورس هڅه کوي چې له جامونې ولې تر سندرو او تنونو پورې د خپل کلتور رنگینی خواوی له نورو سره شریک کړي. بلوچستان کلتوري ورځ د اونۍ په پایل کې او د اونۍ په پای کې د شزو نړیواله ورځ ده. لوي خبرتیا ورسره داسې لیکوال سره شخې دلایم چې د مارچ د اتمی په مناسبت یو شمیر مقالی لیکلی دي. جمعه د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. هر کال د دې ورځې په مناسبت په نړۍ کې غونډې جوړیږي، نندارتونونه پرانیستل کیږي، آنلاین بحثونه کیږي او نورې هڅې د دې لپاره کیږي چې د ښځو کلتوري، سیاسي، اجتماعي او اقتصادي لاسته راوړنې یادې شي. دا ورځ په ورته وخت کې د دې لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي چې نارینه او ښځې توپیر نه لري، دواړه د دوو انسانانو په صفت ورته حقوق لري. لومړی ځل د ښځو نړیواله ورځ د امریکا د سوسیالیست ګوند له لوري په نیویارک کې په 1909 کال کې تنظیم شوه. وروسته چې بیا کله په 1910 کال کې په پخواني شوروي اتحاد کې ښځو د رای حق ترلاسه کړ، د مارچ اتمه د هغه وخت په سوسیالیستي هیوادونو کې ولمانځل شوه. خو له نن نه 23 کاله مخکې دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د یوې نړیوالې ورځې په توګه تصویب شوه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې ورځې په مناسبت پریکړه کړې ده چې د تاریخ په اوږدو کې یو شمېر اغیزمنې افغان مېرمنې معرفي کړي. دا مسولیت کې سلیکوالي پاکیزه ارزو منلی او یو شمېر مخکښې ښځې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د کومو مېرمنو په اړه مقالې لیکلي.
په دې کې ما چې کومه ښځې معرفي کړې دي، پکې اغلې ارواخاله معصومه عصمتي وردګ ده، اغلې صالحه فاروق اعتمادي ده، همدارنګه د افغانستان ملکه سرایا ده، اناهیتا راتبزاد ده چې همدارنګه مونږ خوا د پښتونخوا په خدای خدمتګار تحریک ځینې غړي وې چې هغوی هم ادبي برخه کوله، هم یې په اصطلاح یو نوی ټولنیز کار هم کول. یو څه ناڅه کوو سیاست هم نو بشره سعیده بشرا بیگم ده، الف جان خټکه ده، میرمن نسیم ولی خان ده. دا ما انتخاب کې په سیاسي برخه کې او غوښتل مې چې د دې باره کې خبرې وکم. ما د ښځو نومونه اورېدلي وو، عمره ډېرې مې نه وی لوستې، خو چې ما کله په دوی پسې اوس هغه څېړنه وکړه یا مې کوشش وکړو چې ډېرو موادو ته لاسرسی پیدا کړم، دوی واقعاً د ما نه تصور نه هم ډېرې لوړې وې او بېحد ډېر لیکارې کړی د خپل وخت کې چې کوم مسؤلیتونه دوی ته سپارل شوي وو.
تاسو د کومو مراجعو په اساس باندې د دې مېرمنو په باره کې لیکنه کړې ده؟
چون زه له هیواد لري یم، ما کتابون ته ډېر لاسرسی نه و، خو ما ځینې دوستانو ته او هغه شناخته پېژندل شوي استادان چې زه ورسره یم، ما هغوی سره اړیکه ونیوله، هغوی ځینې کتابونه راته راولېږل، هم تاریخي کتابونه او په ځانګړي ډول داسې تذکیرې چې د مېرمنو په هکله لیکل شوي دي. په دې برخه کې ما ته ځینې کتابونه، هغه د کتابو پی ټی ایف چې و هغه ما ته راغی، او همدارنګه په ځینو فیسبوک پاڼو کې او سایټونو کې زموږ د هیواد تاریخ پوهان او هغه خلک چې تاریخ برخه کې زده کړې کړي یا په تاریخي لحاظ ډېر معلومات لري، زه هغه سایټونو ته ملام، فیسبوک پاڼو ته او نورې داسې ښې مرجع وي چې کافي ښه معلومات پکې وو، خو د دې معلوماتو تصدیق ما ته ډېر سخت و. ما ډېر زیاتو مراجعو ته کوشش وکړو چې زه ډېر ځای ته لاړ شم تر څو وکولی شم د دې خبرې موضوع تصدیق کړم چې آیا واقعا دغسې څه وو. او ما چې ولیدل تقریبا دا معلومات تر ډېره حده کره وو، او ډېرو چې لیکل کړي وو په دې اشخاصو هغه ډېر مشترک خبرې همدغه وې چې ما پخولو د پېژندګلوۍ کې راواخیستې.
په دې مېرمنو کې ځینې معاصرې دي، یعنی پوروسیو کلونو کې ژوند کړی دی، لکه میرمن معصومه عصمتي او لکه میرمن ولی خان، چې د دوی په اړه کې معلومات هم آسانه دي، لکه د ځینو نور کسانو په اړه کې لکه د ملکی سرایا سره لدی چې ډیره مشهور ده او ډیر کار کړی دی، خو بیا هم معلومات یو ډول ګونګ نه دي، یعنی له سختي سره مخامخ نشوي چې د داس یو شخصیت لکه ملکی سرایا په اړه کې ډیر معلومات ترلاسه کړي.
بالکل، دا یو بدمرغی ده. ما یو وړه مقدمه لیکلې وه، ما په دې موضوع ته اشاره کړې وه. په دې مقدمه کې ما دا ویلي وو چې کله چې تاسو په تاریخ کې تاریخ ګرځئ، البته تاریخي کتابونو کې ګرځئ، تاسو داسې هیڅ هم نه پیدا کوئ چې تاسو له هغه څخه یو څه اغز کوي. دا سوال ما ته خپله هم ډېر جالب وو چې ولې د دې ښځو نوم دومره غټ راخیستل شوی په تاریخ کې، خو د دې باره کې هیڅ هم نشته. فقط یو دوه یا درې کرخو کې د یادونه سیده ما ډیره سخته وه. د ملکی سرایا مبارکه معلومات پیدا کول وکن ډیر سخت او خوشبختانه زینی داسې معلومات ما پیدا کول استادانو څخه چې کافی ډیر معلومات کې مخصوصا د ملکی سرایا او ملک مرکه ده چې هغه په له فرانسوی ورسپانې سره په هغه وختو کې کړې و. په هغه مرکه کې کافی ډیرې پوښتنې دي او د ملکی سرایا د فکر او د پوهې او د هغه کوم سیاست یا کومه پروګرامونه چې درلود هغه کې ډیر ښه منعکس شوي. ما زیاتره د هغې مصاحبې په اساس تاکید وکړو او د هغې د شخصیت یا د هغې هغه پوهه چې وه له هغه څخه مې اغز وکړو او ما په دې باندې لیکل وکړو. همداسې نور استاد عظیم سیستاني هم او نورو دغه د قاموس کبیر افغانستان چې د یو سایت په کې هم کافی ډیر نوي معلومات دي ملکی په حق نه وو چې ما د ټولو نه استفاده وکړم.
تاسو سیاست مدار میرمن مورا انتخاب کړی دی، لیکن ځینې نور سیاست مدار میرمن هم د افغانستان په تاریخ کې ډېرې مهمې دي، لکه زرغونه انا، نازو انا، لکه د میوان ملاله او ځینې نورې. نو دغه کسان چې اوس تاسو ماته وویل چې تاسو انتخاب کړی دی، دا مو د افغان میرمنو د آنلاین بهیر د سلام مشورې په اساس انتخاب کړی دی او کنه؟ ستاسو خپل انتخاب؟
دا انتخاب چې دا د خپل انتخاب او ځکه ما دوی ته وویل چې دا راځي چې زه د دې له نومونو څخه یا شخصیتونو څخه متاثر یم. داسې نه ده چې د نورې دا سلسله په همدې یولسو دولسو نو زما اراده ده چې ډېرې زیاتې میرمنې زه معرفي کړم. دا چې زما څومره وس رسېږي نشم ویلی، خو زما بسنه په همدوی نه ده. او د تېر تاریخ په باره کې چې دا د سل کلن تاریخ مخکې کوم خبره وکړو، د نازو انا او د زرغونې انا او د ګوهر شاد بیګم دې باره کې ما په هغه مقدمه کې ولیکل چې د دې ښځو په باره کې دا خبره شوې چې دوی مشاورې دي، دوی مشورې ورکولې. دوی مثلا نازو انا د میرویس خان په جوړولو کې او زرغونې انا د احمدشاه بابا په جوړولو کې ونډه درلوده، خو د دوی هغه دایره صلاحیت معلوم نه دی چې مثلا څه قسم ته له دې څخه هیڅ کومه یوه رسمي وینا نشته. یا مثلا دوی ته داسې څه نه دي په تاریخ کې راخیستل شوي چې مثلا زرغونې نن پنځوسو نفرو ته یا لکه ملکه سرایا چې وینا کړې وه د استقلال نه وروسته، دغسې څه نشته چې مثلا زرغونې انا یا نازو انا دوی خبرې کړي. یعنی دوی هغه رسمي
خو بخښي، دا خو د زمان هغه ده تاثیر ده، ځکه چې د احمدشاه بابا وینا هم نه لرو، د میرویس نیکه وینا هم نه لرو کنه. نو د ملک سرایا د وخت خو لا هم نوې راډیو پیدا شوی و او نوې مطبوعات یو څه پیدا شوی و سه وین مرکه
مثلا د یوغه پالیسی یعنی څه چې و هغه ټول ویل شوی د احمدشاه بابا د میرویس نیکه یا داسې د تیرې زمانې. له دغه اتمې پیړۍ وروسته چې ما وکتل له میرمن ګوهر شاد مخکې موږ داسې کومه میرمنه نه درلوده، یا شاید ما سره د کتابو کمبوتي وه. او یوه هغه ډېر کار چې کړی ګوهر شاد بیګم وه په تیموري حکومت کې، چې هغې مغم په فرهنګ برخه کې ډېر کار کړی، یعنی سیاسي له لحاظ نه فرهنګي برخه یې ډېره مخې ته وړه. خو بیا هم د دوی په باره کې خو کافي ډېر معلومات دي، دوی په باره کې کتابونه لیکل شوي دي. مګر د زرغونې انا او د کله چې خبر راځي یا د نازو انا هماغه دوه کرښې دي یا درې کرښې دي، تر دې زیات د دوی باره کې څه نه دي لیکل شوي. یا ته مثلا د دې باره کې کوم نوی جلا صفحه نشته، یا د دې په باره کې کوم جلا کتاب نه ده لیکل
شوی. نو وبخښه، نو فکر نه کوي چې د همدغه شخصیتونو په باره کې په کار د تحقیقات وشي تر څو پورې د دوی په ژوند باندې نوی شان را پیدا شي. مثلا یو ډیر معروف شخصیت د په افغان میرمنو کې د امان الله خان مور ده، چې خلک وایي د امان الله خان د سلطنت په رامنځته کېدو او د امان الله خان په شخصیت باندې د ډیر تاثیر و، د امیر حبیب الله خان په شخصیت د ډیر تاثیر و. خو ځینې کسان هم داسې نومر کې پاتې دي، څرنګه د دغو مقالو لیکلو وروسته داسې احساس تاسو ته پیدا نه شو چې په کار ده چې یو څه ډیر تحقیقات وشي چې نومر کې او یا فعال میرمنې باید نور افغانانو ته څوک رو پیشن؟
بالکل، دا خو اړتیا ده، دا کار خو باید په هغه وخت کې شوی وای او زموږ تاریخ لیکونکو یا د موږ څېړونکو دا کار خو باید په هغې وخت کې کړی وای، چون په هغه وخت کې دغه سل کلن لاساو له انقلاب نه مخکې دوران خیم او تر هغه وړاندې هلته دوی ته زمینه سازي وه. په هغې وخت کې شاید د مواد ډېر زیات و او دوی کولی شي هغې ساحو ته تللي وای، ساحوي څېړنې کړې وای. خو اوس د ساو له انقلاب نه وروسته دوی د افغانستان ټوله معنوي او مادي درهي ټوله وسوځېدله، بینه لاړه. شاید هغه وخت هېڅ کوم معلومات اوس هغه مو پیدا نه کړو. بالکل اړتیا ده چې زه په همدې خبره باندې ما ډېر تاکید وکړو. په هغه مقدمه کې ما همدا وویل چې ولې نسته، ولې دا ښځې داسې ګمنامې دي. دوی چې ما همدا پوښتنه کړې چې یوه ښځه چې یو امپراتور جوړولی شي، ولې هغه خپله امپراتوره کېدای نه شي، ولې هغه د هغې په باره کښې ولې موږ د تاریخ کښې جلا فصل نه لرو، ولې د هغې باره کښې خبرې نه دي شوي. نو دا خو ډېره مهمه ده. خو په دې وروستیو ورځو کښې د فیسبوک په پاڼه او په ځینې سایټونو کښې استاد سیستاني ځینې معلومات خپروي چې زما لپاره جالب دي. او غازی امان الله خان په مور باندې دوی ډېره مفصله لیکنه کړې ده، او ما خپله همدا میرمن مې هم په لیست کښې ده، انشاءالله هغې باندې مې کار شروع کړی غواړم. دا معرفي کم د هغو په معلوماتو په اساس، او که چېرې زمینه سازي کېږي یا اوس هم وخت وي، موږ د هېواد نه بهر یو، باید د دې ښځو باره کښې ډېرې خبرې وشي. او زه داسې نه پوهېږم، ولې داسې اټکل کوم چې قصدن دا خلک د صحنې نه ایسته شوي. زه داسې فکر کوم چې دوی کار کړی، دوی داسې ګمنامې نه وي، دوی داسې بې حرکته نه وي، دوی دونه بې استعداده نه وي. خو دا چې د ټولنې کښې حساسیت و، یو ډول قصدي ډول دوی شاته پاتې شوي دي چې یا د حساسیتونو مخه، البته دا زما خپله شخصي اندازه ده، یا د حساسیتونو مخه ونیسي، او یا نه پوهېږم مصلحت به و وخته چې یوه وګورې د استاد سیستاني د امان الله خان د مور باره کښې ډېرې زیاتې خبرې کړې، مګر دا په تاریخ کښې نشته. ولې نشته؟
دا مهمه پوښتنه ده، لیکن برات څوک خلکو ته نشي ورکولی چې دا کار یې ولې نه دی کړی. اما له لویو سره د افغانستان تاریخ ته سې ګوري، تاریخ تنها تر پاچایانو راڅرخي. دا اوس هم هماغه پخوانیو د سولې په کلونو کې چې دا ځینې نومونه ژوندي ساتلي دي، د هغوی هم کور ودان، لکه نازوانا، لکه زرغونانا. او کوم فکر کړی د معاصر افغانستان چې احمدشاه بابا یې بنسټ ایښی ده، له هغه راوروسته یا د میر هوتکیانو له تحریکه، د نازو انا او د زرغونې انا او د بیا وروسته د میوند د ملالې له نومونو وروسته، ورو ورو دا نومونه په ځای د دي چې زیات شي کم سوي دي په تاریخ کې، همداسې نه ده؟
بالکل بالکل.
له لیکوالې پاکیزې ارزو څخه مننه. د دوی مقالې د مارچ د اتمې په مناسبت د میاشتې له پیله د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له لورې په خواله رسنیو کې خپرې شي. دې بهیر په خپله تېره غونډه کې د شاعري او لیکوالي پروین ملال سین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د پروین ملال د شعري کلیات په اړه وړانګې وړانګې مې باهو او ټوله شاعري خبرې وشوې، مقالې وړاندې شوې، او له دوی سره د شعر په اړه مرکه وشوه. له آغلي ملال څخه مې پوښتنه وکړه چې دا غونډه د دوی په نظر څرنګه وه.
ما ته د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر د دې غونډې په جریان کې چې ما ته یې نیولې وه، یا زما د کتاب په هکله یې نیولې وه، داسې یوه پوښتنه پیدا شوه چې د زما د وطن لونه به په ادبي او فرهنګي برخه کې د بدلون او نوښت دغه یون په دومره ګڼو ستونزو کې په دومره لنډ وخت کې څنګه کړی وي. د غونډې په جریان کې چې د دوی د هر یوې ځواک ته متوجه سوم، په هر یوې جلا جلا ونازېدم. هغه د بهیر هغه غړي چې اوس د هېواد څخه د باندې دي او په هېواد کښې دننه دي، ما ته د یوې ښځې په توګه دا معلومیږي چې دوی هره یوه په څه ډول ستونزو کې هغه دي، د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. مسافري خپله لویه ستونزه ده، او بیا په نوي وطن کې خپل ځان تر یو ځای پرې رسول غلابیل. په هر صورت ما په خپل ادبي او فرهنګي ژوند کې لسګونه غونډې لیدلې. د دې غونډې په جریان کې چې ما کوم احساس درلود، هغه د ټولو څخه بیل و. زه د ټولو څخه یو ځل بیا مننه کوم د میرمنو د آنلاین بهیر د هغه هیئت څخه چې دغه غونډې رهبري کوي، او د نورو ټولو څخه. هره یوه یې ماته خپل ځای لري، او خپل اهمیت لري هغه چې په هیواد کې دی او یا د هیواد څخه د باندې دی. هر یو ګڼي ستونزې لري زه پوهیږم، نو زه د دې د هر یوې څخه ډیره ډیره مننه کوم. خدای دې د ژوند په ټولو چارو کې بریالی لري.
داخلي ملال نصر می د میرمن ادبی بهیر د غوندو د برخوالو د هڅو په اړه هم پوښت.
کچیر موږ د شتینه کچیر د ورستوي څو کلونو بشمیره ستونزې د ژوند په هر برخه کې چې فرهنګي فعالیتونه په سر کې راځي په نظر کې ونیسو، بیا د میرمنو د آنلاین ادبی بهیر د غوندو ارزونه وکړو، نو یو داسې صحنه مو مخته درېږي چې وزر ماتې کوتري په ټپي حالت کې الوتلو ته څه ډول ادامه ورکوي. ما دغه توان د دوی د غونډو په څرنګوالي کې احساس کړي او د دوی د هر یوې د استعداد او صلاحیت په زرونو وړانګو کې مې لیدلې او دا انګېزه یې هم راکړې چې دوی د دې وړتیا لري چې په دغه لاره باندې چې د نور او روشنایی لاره ده تر وروستي پړاو په بریالیتوب باندې ځان ورسوي.
لاخلي ملال څخه ډېره مننه. د مارچ د اتمینټي په مناسبت دوی یو شعر چې مخکې لیکلی و ازادي راډیو مجلې ته را لېشل، دا شعر په سره واورو بیا وړاندې. نور شعرونه هم په دې خبرونه کې تاسو ته لرو.
سما افغان لورکی بیګاد وستورو تر سبا پوری په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپل وړانګو اتراشلې تا ته د قلمونو څوکي د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پانو سپینه نړۍ شکلی بابونو سر لیکونه یې د پاس اسمان په لاجوردی تخته تا ته د برم او پرتم لیکله. زما لورکی زما افغان لورکی زما دردی دل زما معصومی لورکی ستا تر حیا ستا تر وقار زار صدا تخت د تاج تخت او گدی ستا په پوردنی بلا سونک شیرتی د سپرلی سپین ګلو ناس پوجمی بغیل جوار کرشکل به کړی ستا د پوردنی غبرګی چکی د وقار او سپیڅل توپ هدونه بیا به د خپل جبین درونه ترکی او د سیور درنجو شی به ستا پر کمیس وشیندی ترخی شی به په د وخت ترکان اره اره کړی سپیده بستا او جو ته سر را چټکی د سهار مر به د سپیدو د ګلابی رخصار شکلونه واخلی او ستا پر سر به سری نو ساتکو تړم باران وکړي اسمان بستا د کتابونو باکس کې ستا په لاس کښلو د ښکلا او سپیڅل توپ تورو ته په پټه خوله د التفات ډک نظر وکړي. دا وخت په تیر سي د زمان سیند ته به ولویږي ساحل به توی کریستال منته د کرغه مې یو ډکی لپی اسمان به وخاندي په شونډو کې به وتا ته راوړي د بډې د ټال دوه غبرګ ټالونه ورځې به وچیسي یو یو به ورشيږي لکه په مني کې د ونو پاڼې بیا به یې باد او باران د فنا غیږته یوسي. ستا د سپیڅلو اوښکو تر نجابت او لطافته جار سم زما وزړه ته د درد څړکی راوړي زما اروا ځوروي نور می درد منه او اروا ما ځوروه نور می درد منه اروا ما ځوروه زما افغاني لورکی زما د وطن شهزادګۍ ته د بلخی او د ملال لوریه ته د نازو او عائشه شیریه ستا د سر سپین پوړنی د گوهر شاد د تاج ستا د لمنی افات د زرغونی د غیژی ورختا کیږه ما د خپل په وجود پرونه وړاندې قدم واخله شمع چې ته د سیلوګی د هسک سکو ته قدم واخلی سهار تلاس ورکړي ورځی راوي شکړي د روڼاګانو فصل د پسرلی د اسمان پښې شکل کړي. زما افغانی لورکی زما د وطن شهزادګۍ د خپل وجود پرونه د هنت قدم واخله وارخطا کیږم تلولې کیږم.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو.com کې له ازادي رادیو
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر په نوم نوې ادبي بهیر فعال شوه دی.
چې څنګه تکومه او هم درشه او هم
په زابل کې لمړی ادبي بهیر دی چې پیل شوی. د دې بهیر د مشرتابه لغړیو څخه یو هم زبیح الله شفق دی. له دوی څخه به واورو چې په مشخص ډول د سورغر ادبي بهیر غونډې لکه راهیسي شروع شوي.
د زابل ولایت په شاجي ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر غونډې لچيري ویمې شراهیسي پیل شوی دی.
د سورغر ادبي بهیر په غونډه کې تاسو څومره ملګري راټولې شئ؟
په سورغر ادبي بهیر کې د مهاله پوری ګانشمیر ادیبان، لیکوالان او شاعران برخه اخلي. تر ډیره فوري تعداد سر ترسيږي، خو ممکن په راتلونکي کې زموږ د اټکل سره سم ممکن دغه تعداد نور هم زیات شي. البته کچيري نوري وندې هم زمام کړی، نو زموږ پاند باندې زموږ نظر باندې په کوم ځای چې موږ وګورو چې د ګرنوالو شمې د ګرنوالو شمېره نور هم زیات
دا غونډه هر هفته کوي. هر اونۍ
د سرغر ادبي بهیر مشاعره هفته کې یو ورځ، یعنی د جمعې په ورځ سره کیږي، چې د زابر ولایت سربیره د نور ولایتو لیکوالان، شاعران او ادیبان هم پکې برخه اخلي.
له شاجو پرته د نور کوم سیمو لیکوالان او شاعران په دې کې ګډون کوي؟
نه تنها د شاجو لسوالي شاعران پکې برخه اخلي، پر دغه سربیره باندې د نور ولایتو شاعران، لیکوالان او ادیبان هم پکې برخه اخلي. مثلا د زابل مرکز کلات څخه او د زابل د نورو لسوالي څخه ډیرو پروتو سیمو څخه شاعران راځي، لیکوالان راځي. چې تر دې مهاله پورې په شاجوی ولسوالۍ کې او عموما کې په زابر ولایت کې کوم ادبي بهیر نه و، نو دغه ادبي بهیر او دغه نوښت پر پیلېدو سره په زابر ولایت کې ډیری لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو و دې ته زړښت کړی دی چې وغونډې ته راشي او ګډون پکې وکړي.
په دې سره ژمی کې د بهیر پیلېدل خو یو څه سنسمن هم باید وي، ځکه چې هوا یخ ده، سړه ده، ورښتونه هم پورسوی کې سی ویلي کڅرنګه
کوم حال شي. موږ دغه بشیر رافایل کې ډیر څنګه په مستر کې جوړي ولې او موجوده ولې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه څنګه حل سولې. ځنې د ورشتونو له کابل په لمړي سر کې د ګډونوالو شمیر لږولو، همدارنګه موږ نوري مالی څنګه درلودې، خو ځنې ملګري را سره همکار سول، همدارنګه ځنې لوکوالانو او استادانو د علمي ادب لارویان موږ ودی توحسول چې دغه خپل اقدام ته ادامه ورکړو او په دغه برخه کې مخته ولاړ.
تاسو یوازې مشاعره کوي په دې کې او کده نقد برخه هم په دې غونډه کې لري؟
نه یوازې مشاعره، محترم شبیا صاحب په دغه بهیر کې موږ پر مشاعره سر ډیره ویناوي هم وایو، همدارنګه ځینې لیکوالان لیکنی وایي، همدارنګه چرنیز لیکنی وایي، شعرونه ویل کیږي، همدارنګه پر ویسه باندې معلومات وړاندې کیږي په جغرافي لحاظ باندې. په دې سربېره پر هر برخه کې په دغه مشهره کې موږ مخزو یوازې تمرکز مو پر شعر باندې نه، بلکې ویناوي هم پکې ویل کیږي، لیکنه هم کې ویل کیږي، او ورته نور موضوعات هم پکې ویل کیږي.
د دې مشهرو لپاره مشخص ځای لري چې په چیرته راغونډې شي؟
تر دې مهاله پورې خو دا خاص مشخص ځای نه دی پیدا شوی، خو په راتلونکي کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو او همدارنګه د شاجوی ولسوالی نورو تجارانو د اجمنه را سره کړی د چی پراتلونکي کې بزموږ لپاره یو مناسب ځای پیدا شي. نو موږ په دې تلاش او هڅه کې یو چې تر څو پورې د علم او ادب د لارویانو، د شاجوی ولسوالی او د زابل ولایت د ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړو چې زموږ د غونډو او مشاعرو لپاره یو مناسب تالار وي.
د سورغر ادبي بهیر لغړی زبیح الله شفق څخه مننه. په دې بهیر کې د نورو ادبي بهیرونو په څیر د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې د شعر نغړای توت دی. د خبرونه په دې برخه کې د انزورګر شاعر اومان نیازی یو غزل له دوی څخه ورو چې واوره پکې وبکې شي.
لکه واوره په دې لار کې به وبسي، لکه واوره په دې لار کې به وبسي، یو سړی دی انتظار کې به وبسي، ستا پر غږ مری مری تنا کې ناستې، په دې واوره اخیستې تار کې به وبسي، یو ګلاب سرخی هسکه شوه بڼو ته، مه یې پوښته په اظهار کې به وبسي، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه دیواله د سپوږمۍ خوشبوی راغله، واه په سیوري د انار کې په وبسي دې جلي سګ لګلې نار جوړ کړې دې جلي سګ لګلې نار جوړ کړې وای غاړه د بهار کې په وبسي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د هند مشهور سندرغاړی پنکج اداس د کپ درېمه د دوا بیا کلونو په عمر له وجدي نارغوي ورسته مړ شو. مخکې تر دې چې په دې اړه د یو افغان هنرمند نظر ته سره شریک کړم چې د پنکج اداس اخیس د افغانستان پر موسیقي سره د دې هندي هنرمند د ژوند په اړه فریدا سیال راپور لري.
د پنکج اداس د مړینې له خبر وروسته د دغه غک مینوالو او دوستانو په خپل رسنیو کې له هند تر افغانستان له لندن تر امریکا او ټول نړۍ پورې خواخوږي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نندرا مودي په انستګرام ولیکل د لوی زایده او د د سندرو غزل به مستقیما د انسان له روح سره غږیده. پنکچ اداس د کپ پادریمه د هند په ممبئی کې د شپې په ولز بجو پرختون کې ساور کړه. د نومړی ځل د 1978 کال په نوړی کې پر سټیج سندري وبللې. هغه وخت یو اوریدونکو د ته یو 50 هندي روپۍ ورکړي. څلور کال وروسته په راجکوټ کې د سنگیت ناتیا اکاډمۍ کې شامل شو او تبلې زده کړه. له هغه وروسته یې په ممبئی کې په ویلسن کالج کې داخله واخیسته او د ماستر نور ننګ نه یې د هندي کلاسیک موسیقي روزنه شروع کړه. د هندي فلمونو ته سندري وویلې، بیا یې خلکو غزل خوښ کړ. همغه و چې د غزل لپاره یې اردو ژبه زده کړه. په همدې لسیزه کې د غزلونو البومونه خپاره شول. اوداس په هند کې د موسیقي غنی جایزې وګټلې. په 2006 کال کې د پدمشری په نوم د هند د هنر تر ټولو معتبره جایزه یې خپل کړه. دا اوداس شهرت په ژوند کې په هند کې سار پاتې نشو. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویار کې د موسیقي جایزه اخیستی. په نیوجرسی کې جایزې ترلاسه کړې. اند امریکا د هنر د اکاډمۍ له لوري جایزه اخیستی. همدارز د نړۍ په ځینو نورو برخو کې جایزې د ده په برخه شوې دي.
د پنکچ اوداس په اړه مو راپور اوریده. د د پرمړینه د موسیقي غنو مینوالو افغانانو هم خوشینی څرګنده کړې ده. افغانان د هند موسیقي خوشوي او غنو افغان سندرغاړو هندي سندري بللې دي. په دوی کې یو هم محبوب الله محبوب دی. د وی چې په افغانستان کې به یو وخت په محفلونو کې د دې هنرمند سندري بللې.
د محفل درو دروي اهله ونود کې میرفتم اونجا بوز ما میخوندم آهنگای
شکری چلو کٹن ہیرا گزر تھوڑی دور ساتھ چلو بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو کٹن ہیرا
شاغل محبوب آزادی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د غزل او سنې موسیقي د پنکج اداس له برکت راځي چې شوې ده.
غزل سرای از هندستان پاکستان مثل فرانسې میډیا سان هون نور جهان فريده خانوم
د هند او پاکستان ځینې سندرغاړي چې غزل به ویل افغانستان ته راتلل لکه مهدی حسن نور جهان فريده خانم امانت علی خان او طلعت محمود خودوی د خاصو خلکو په مینس کې مینوال درلودل. د هندي غزلونو سبک په افغانستان کې پنکچ اداس ډیر عام کړ ځکه چې د غزل ساده وای غزل په داسې ریتم او میلودي ووایي چې عوامو په هند کې هم دا سبک خوښاوه. یعنی ریتم یې ډیر ټیټ نه وو او داسې شعرونه یې خپلو سندرو ته خوښ کړل چې عوام پرې پوهېدل.
نام تو عرب شاعر او لیکوال جبران خلیل جبران وای موسیقی د روح ژبه ده. موسیقی د ژوند راز پړي، سوله راوړي او د شخړو ټغر ټولوي. دا سدی رادیو عربی مجلې د دیخ پرونی په ورستیو کې د یو کتاب پانه راړو. منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو پانځي محصل یو سفرنامه لوستي پاره خپل نظر را سره شریکوي.
حرم تر دیاره سفرنامه د پاکستان د مشهور داستان لیکونکي خاغلی نسیم حجازی سفرنامه ده چې پښتو ژبې ته تکړه ژباړن لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر شفیقی را ژباړلې ده. په نوره نړۍ کې لډیر پخوا راهیسې سفرنامې لیکل کېږي، خو له نیکه مرغه په دې وروستیو کې په پښتو ژبه کې هم دې ژانر ته پاملرنه شوې ده. ځینو پښتو لیکوالو سفرنامې لیکلې دي، خو هم ډېر څه په دې ژبه کې نشته چې حساب پرې وشي. په دې سفرنامه کې لیکوال د ایران او ترکیې له لارې سعودي عربستان ته تللی دی. دا سفرنامه د درې هیوادونو سیل راباندې کوي. لومړی مو ایران ته بیایي، د ایران په سیمو تاریخي ځایونو مو ګرځوي، د دې هیواد ولس راباندې ویني، د هغوی دود او فرهنګ مو مخې ته ږدي. تر ایران وروسته ترکیه راباندې ویني، د دې تاریخي هیواد د ماضي مشهورو څیرو، د ترکیې د اوسني وضعیت او د دې وطن د وګړو په اړه راته ږدي. د دې مشهور هیواد په خپلو ښارونو مو ګرځي، د دې هیواد د وګړو د جامد جلال او جمال، د دې ځای د عظمت او برم په اړه معلومات راکوي، او د مولانا روم په څیر د مشهورو کسانو د مزار د دن راباندې کوي. له ترکیې وروسته لیکوال د حیرمینو مبارک سفر پیلوي. د دې سفر کیسې بیا دومره جالبې او خوندورې دي چې سړی په لوستلو نه مړېږي. لیکوال دا کیسې دومره عالي او تصویري لیکلې دي چې ته به وایې لیکوال تر لاس نیولی او د سعودي عربستان په دې ښکلیو سیمو د ګرځوي. په دې سفر کې لیکوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکې روزې د دن راباندې کوي، د مکې او منورې په سترو او تاریخي ښارونو مو ګرځوي، او د عربو د دود او فرهنګ په اړه راته غوي، د دوی له ماضي او حاله مو خبروي. د دې عصر یو اهم او ښه ځانګړنه دا ده چې په دې عصر کې لیکوال یوازې د خپلو سفرونو کیسې نه راته کوي، بلکې نوموړی د دې درې هیوادونو، یعنی چې دا د تللی د ایران، ترکیه، سعودي عربستان، د دې هیوادونو په ماضي، اوسني وضعیت او راتلونکي په باب ډېرې جالبې خبرې لري چې د خوند تر څنګ مو د دې هیواد او د دې دوی د ولس په اړه د معلوماتو په زیاتوالي کې هم لوی رول لوبولی شي. زما په اند د دې سفرنامې لوستل درې ګټې لري. لومړی دا چې له لوستو یې هم خوند اخیستلی شو، او هم په لنډ وخت کې د یو پر ځای د درې هیوادونو منظره را باندې کوي. دویمه ګټه دا ده چې معلومات مو زیاتوي. مخکې مو یادونه وکړه چې لیکوال یوازې د خپل سفر کیسې نه راته کوي، بلکې نورې هم ډېرې مهمې او نوې خبرې لري. مثلا کله چې اجازه د ایران شیراز ته ځي، نو نه یوازې د دې ښار په اړه راته غږیږي، بلکې د دې ځای د نوموتو څیرو، حفیظ او شیرازي له ژوند او فن نه مو هم خبرې. د دې سفرنامې د لوستلو بله اهمه ګټه دا ده چې د سفرنامې د لیکلو چل ترې زده کولای شو. دا یې ډېره مهمه ګټه ده. څو ورځې مخکې ما د یو افغان لیکوال، د یو پښتون لیکوال البته، د هند سفرنامه لوسته. هلته یوازې د یو تن، یعنی پخپله د لیکوال په اړه کیسې ته غوږ وم، او یوازې د ده له حاله خبرېده. مثلا لیکلي وو له وتاکه را ووتو، پلاني ځای ته ولاړو، بیا مو د پلاني تاریخي ځای سیل وکړو، په دوهمه ورځ تاج محل ته ولاړو، او د غلو دیدن وروسته بېرته وتاک ته راغلو. دې پښتون لیکوال تقریبا د سلو په شاوخوا صفو کې دا سفرنامه لیکلې وه، خو تر پایه مې د تاریخي هند په اړه، د هندي وګړو په اړه، د هندي مشهورو او تاریخي ځایونو په اړه ان یوه جمله معلومات هم ونه لوستل. که څه هم دا لیکوال تاج محل ته ورغلی و، او ښه پریمانه انځورونه یې هم پکې اخیستي وو، خو دا یې راته ونه ویل چې دا ښکلې او تاریخي ماڼۍ چا څنګه ولې جوړه کړې. خو د ښاغلي نسیم حجازي سفرنامه، په دې سفرنامه کې بیا د ایران، ترکیه او سعودي هیوادونو د تاریخ، سیمو، ولس، تاریخي ځایونو، مشهورو څیرو، ماضي او اوسني وضعیت په اړه په ډېر څه پوهېدلی شو. په دې هیله چې د پښتو ژبې لیکوالان دې ژانر ته جدي پاملرنه وکړي، او د نسیم حجازي په څیر او ان تر دې اوچتې سفرنامې ولیکي، او له دې لارې د لوستونکو په تجربو او معلوماتو کې زیاتوالی راولي. څښتن تعالی دې استاد زویر شفیقی ته خیر ورکړي چې داسې ګټور اثر پښتو ژبې ته راژباړي. قلم یې تاند او په عمر یې برکت شه.
د غزنی پانتون له محصل منصور لیوال څخه مننه. د دې اونۍ آزادي راډیوي مجله مهم دومره وه. زحمت شبر له تاسو